پاکستانی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تیر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالیو په خپله د ناګورنو قرباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2023 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره په سیمه کې 2016 ساعتي ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقده نارینا ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشیر یم او د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړل سوې او خلک له وظیفو پر کور پاتې سول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو ځوانان خپل راتلونکی څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادی کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00422211240601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشره غلاست وایو، خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي، خبرونه ته شره غلاست.
خوشاله اوسئ، ژوند دې اوسئ. تاسو ته قدر منو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته ووایست. ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM او بانکونه بند دي، پیسې خلاصې شوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاسته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه لاسته لوېدل ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدل. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته سوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نه سوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. دچ سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا دی تقریبا روان دی، هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات ته شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام باسړی کوي د جامع باس کې زموږ ټولنه ډېره برخې غریب او بېوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډېر لوی مشکل ایجاد شو. چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او صرافیانې تړل شوي دي، تجاران پیسې نشي لېږدولی، اموال نشي راانتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې دو چنده لوړ شوي دي، چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیمه او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به ترسره کیږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پیښیږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتیږي، نرخونه لال وړیږي چې دا به ډیر بد اثر پر جامې باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاسو د خیبر صاحب خبري واورید، دوی ویل چې د هرڅ د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هرڅ بایل وړي سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لري چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادي رادیو درنو کارکونکو د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړی ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویر خبره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې و، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم ویرېدلی و. همدارنګ دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنګه ورځ تر بلې، یعنی کله نن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځیدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د صرافیو مارکیټ چې و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سهار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، له خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړله، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی ازدی بانک مختناس و د کابل بانک و مختناس و د ځین نورو بانکونو مخونه تم ناس و. په دې تمه چې تیره ورځ و اعلان وسو چې سبا ته بانکونه خلاصیږي. پاتې څو په عامه توګه په بازار کې چې ما کم خلک کتلي دي، خلک حتی کله چې د کور ډوډۍ رانیسي وایي دا به راتلونکي پیسې به له کمه کوو، او دا که کاروبار همدغه چانی ولاړ وي، صرافۍ تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کیږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره درېږي. یعنی په ټوله کې د عام ښاریانو وضعیت خصوصا په کابل ښار کې ډېر د اندېښنې وړ دی. اما نور په ښار کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه چانی عام دی، حتی د لیرو پرتو سیمو ولسوالیو ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي راش پش ډیر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډیر کمزوري شوی دی، او عادي یو کار خرڅونکي هم ډیر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واورید. اوس په د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پښتنه وکم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونه تر اغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندیشنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپل سترګو ولیدل واورېدل، تاسو دا هم پوهیږئ چې بانکونه تړل سوي دي او صرافۍ هم بند دي. کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي که په دې اړه تاسو راته وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل مبصر تاسو ته او د تاسو طریق ټول غیور ملت خپل نیکه له سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر ښه مرنه واچوله، دا غفور ذکیږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغیر خوړلې ده، وضعیت بيخي مبهم ده، ګونګ ده. ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، هغه صرافیان دي، بانکونه دي، نو شخصي او فردي کاروبار ده، دا ټول تقریبا په ټپه درېدلې ده. او بل ډیره مهمه خبره چې زموږ استاد ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډیره زیاته پیمانه باندې ملک پریږدي فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامعه کې د هغه جامع د پرمختګ او بیرته هغه جامع ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا پای بشري ده. په یوه جامع کې دا د ستون فقرات حیثیت لري. نو د ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو دپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نوي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي یو، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ تاسو وطن بیا هغه کومه قوای بشري چې د خصوصا چې ځوانان دي او ملک هغه اساسي قوای بشري تشکیلوي، ستونې فقرات تشکیلوي او دغه ځوانان چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې لیسانس او اونسه تر دکتورات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کوي، د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې له وی خو نه زموږ تاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي، باندې وي سرافیانې باندې وي، خپل فردي شخصي کاروبار خراب وي او له بلې خوا نه زموږ ظرفیتونه او کادرونه د ملک څخه فرار وي، نو زما په نظر باندې خدای مکړه زموږ تاسو د ملک به آینده ډیره زیاته تیاره ده او د ډیره زیاتو مشکلاتو سره موږ تاسو مخکې امید مو ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې هغه نظام یا حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوا نه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ استاد خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هغه اورېدونکي چې زموږ استاد خبرې اوري، خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګدۍ ناستي، دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نه شي.
مننه احمدزی صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو ته راسو. تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې وی لیږي، خو دغه چې د حواله سیستم له فعالیت څخه لوېدلی دی او صرافۍ بندې شوي دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تان تلیږي هغه نه رسیږي او هیڅ دوی نسی کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لوی ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځای سوي دي او هغوی ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خو د شدیده جګړه خو نږدې دوه نیمه میاشتې شدیده جګړه روانه ده، کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځنګی ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرسته کېدلې، په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډیر لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړل چې وسم دوی مرسته نه لیدل کیږي. چې یو څه مشکل هوارولای شوی او دوهم تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نوري ته چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامعې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هېڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دې هم دلته په کور دننه مشکلات وزېږول چې خلک په دغه شي مخ کې تکیه درلودل د دوستانو په مرستو باندې، بهر میشتو افغانانو په مرستو باندې، هغه بیخي په ډاک پاتې سول، یعنی نهایت په بیوزلۍ کې پاتې سول. یا په بهر کې هغه خیریه ټولنې چې دلته جنگ ځپلو لپاره چندې هلته کړې وې، هغه هم تر اوسه باندې پاتې دي او دلته هماغه په انتظار، خلک لا هم په انتظار کې دي. نو جدي موضوع ده، بانکداري نهایت جدی موضوع ده. یو خامغه محلی و دودیز ډولو د سراپی ډولو هغه هم وتړل سو او دغه مودرن ډول هم وتړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څو کې خلک نو څه په ځنګي ډول یو خوغه د عوام خبره ده، بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي شهرونو ته، اوس هغوی د پیسو لیږد نشي کولی. اڅه چې په شهرونو کې خوراکي توکي دي، مثلا استهلاکي توکي دي، نفت دي، تیل دي، هغه چې ستا هغه ذخیره ډول ورورو د ګران سو د چند سو تر د چند هم لوړ سو چې دا بیرته غریب وته یو بل ضربه ده. نو که کېدلی سي موجوده حکومت باید تر هر څه وړاندې په بانکداری باندې فکر وکړي او دا سیستم بیرته فعال کړي. وړمه ورځ اعلامیه خپره سوله چې د سې شنبه په ورځ به بیرته بانکداری سیستم فعال شي چې په خلکو کې یو روحیه پیدا شوه. اما نن ولیدل سوله چې څه شی نه و او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سوله چې دا وضعیت لا وخیم کولای شي. او دا یو مهم پل دی کنه د خلکو سره د مرستې لپاره. که دا پل نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی، هیڅوک یې نشي کېدلی. سره له دې چې بهر څخه چې څوک مرستې کوي هغه به دومره د درد دوا نشي، خو حداقل یو گزاره رامنځته کولای شي. خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي، بیرته اقتصادي حالت عادي شي، سرحدات پرانیستل شي، اموال راشي، شهرونو کې خلک بیرته کار ته مخه کړي، بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي. تر هغه پورې زه باور لرم چې سیستم ونړي ده او دا سیستم بیرته ژر نشي احیا کېدلی. خلک به بیا هم له ستونزو سره مخ وي. نو خلک باید بیا هم تمه ونه لري له حکومتونو څخه. ښه خبره دا ده چې خپل یو خواغه د زغملو مسله ده او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر او یو اراده ولري. ځکه حکومتونه فکر نه کوم چې له خلکو سره دې مرسته وکړای شي په شرایطو کې.
مننه خیبر صاحب. همدر صاحب تاسو ته به هم راځو. اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې یو کس را سره پر لیکه دی د تلیفون اوریدونکی دی، هغوی به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم ملالی بشیر خور، تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل میلمه ته چې نوم مهر زور ته او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی در سره پر لیکه هم لغمان نه اقتصاد هم خلکو بانکونه بند دی، پخار کې د خوراکي توکو د لمړنیو توکو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زما د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې څومره ژر کېږي دوی د دغه بانکونه فعال کړي، سراپې دې فعال کړي تر څو خلک له دغه ستونزو سره ستونزو څخه خلاص شي. نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه، غوړي، چای، بوره، مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډېر زیات لوړ تللي دي او د غریبو خلکو له وسې خو بیخي پورته ده. د هغه خلک چې هغه مندنی سطح کې قرار لري نو هغوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې مخکې لکه معلمین ول، مامورین ول، هغه بیچاره ګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه دي هغوی پاتې دي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یعنې هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پې خود لایمود گزاره کوله، مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته ده. نو زما غوښتنه ده په لوړه سطحه باید دوی د خبرو ته ډېر زیات زور ورکړي چې تر څو څومره ژر کېږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي، یو رسمي حکومت اعلان شي تر څو دغه افغانان، دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي.
بلې، ډېره مننه نورانی صاحب. که یوه پوښتنه ستاسو څخه وکړم، تاسو ویل چې امنیت سم دی، ستاسو هدف د دې خبرې څخه څه دی؟ یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي، حملې نه دي سوي، بمونه نه دي چاودل سوي؟
بالکل، دغه خو امکان نه لري ځکه چې اوس خو دولت نشته دی واده طالبان دی حمله کنه کی په تاغدی بل امنیت چې هغه غل دی مثال نور ما خلق دی چې خلق ته آدار عادت کو هغه هم نشته دی اوس
بل نورانی سب کله چې حمله کوون کی کوم کسانو چې به حمله کوله پر حکومت باندې او خلک په دغه حمله کې وجل کېدل هغه اوس د کابل واګې تر لاس کړی دي نو حمله به خود نه وي ډیر مننه نورانی صاحب تاسو څخه چې زنګ مراو هلی وو همدرد صاحب تاسو د نورانی صاحب خبري واوریدلې زب تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندیشنه شو دلې ده او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي او دا بندیز داسې بندیز شای ولګوي چې پر افغانستان باندې وي ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی نو که تاسو په دې اړه باندې وایئ چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسي ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ورنه کړل سي پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
ولا دا ستونز ک په ټوله کې وګورو دلته د عامو خلکو خبره درته کوم د ټولو افغانانو چې دلته کابل کې میشتي هغه اکثره همدغه تشویشونه لري چې ولي په موږ باندې بندیزونه حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی دغه ټول افغانان حیران کړي دي اغه کوم خلکو چې لږو ډیری پیسې لرلې کې د ماش پیسې وی کې دا غت ځان ته ذخیره کړي و هغه د خپل روپی وس له بانکونو او له صرافی څخه نه اخیستلې او ژوند یې له سخت ستونزو او ننګونو سره مخ دی کچيري ملګری ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې د دې با اقتصادي بندیزونه لګوي چې ترڅو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزورې کوي په افغانانو باندې موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي او کچيري ملګرو ملتونو هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم ځپی نو دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه د عام افغانانو سره دوستی نه بلکې یو ډول غیر مستقیم دشمنی کوي ځکه د یو خاطه افغانان ټول هر ورځ جګړې وژنو غربت ځپلې دي لبلې خاطه خدا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمی کدرونه و علمی پوها و مسلکی پوها لرل هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکیږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کیږي کدا افغانان نور هم همدغه دغه وضعیت کې قرار ولري او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات دی نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي زموږ هله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو ستونزو او ننګونو ته په کتو دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه مرستي او د اقتصادي ژوند د لا شکیدو لپاره لارې جوړې کی کچيري لدوی سره حل لارې نه وي موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشتي موږ مرسته ورسره کوو ترڅو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکیدا لپاره پر مختیار راځي نه شاته تک ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي حتی ما مخکې یادورې درته وکړله چې چای والا ته ورځي چای درکوي ډیر زړه نا زړه د خپل د دکان چای درکوي ځکه وای نورې به زه له کمه ځای کوم که غوړي لر اخلي غوړي قیمته درته به کوي وای وای نور نو زه له کمه ځای کوم لارې بندې دي بانکونه بند دي سراپې بند دي د کم طریقې څخه موږ به تر او خپل تر دکان نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي شدې کڼور هیڅ نوی خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډیر مننه همدرد صاحب. احمد زئی صاحب تاسو ته به هم درځم دا اوریدونکو به راوخلو یو چا زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان مهمانایتان. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ په ځوان فکر خپرونه کې خیبر صاحب، همدرد صاحب او احمد زئی صاحب میلانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لری یا همداسې د موضوع په اړه تفسیر لری مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم. که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستم اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات خود در اندوستان کردن، همین دیروز و پری روز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن که واقعا تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبرایند تصمیم دارن اونا برایند. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که به رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن، اما امروز روز آمده که به جای از اونا در جایشان یک خاری میه یا یک ملا میه. اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شده از کشور برایند با وصف ای که بسیار زیاد مشکلات است. شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات است، روزانه به هزارها جوان ما میبراید ای فرار مغز هاست. ای به یک بحران است به افغانستان، یک فاجعه است به آینده افغانستان، به کادر افغانستان، کادر ما میبراید. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن، اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که حتی اطاعت بایش نمی بعد از اینکه اوجا برن پس بیاین بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. اینا ای بر ما که در ایجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم امکان داره ما بلک لیست شویم. ای واقعا قابل نگرانی است. ما امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، گرچه میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردین.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو خبره پر ځای د موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو چون د خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیره اخلو چې دوی څوایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمن اوسنی چارواکي چې واقعي ترلاسه کړی دی هغوی به او له هغوی څخه به پوښتنی کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمد زئی صاحب، تاسې د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسې وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند یې په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو ضربه رسولای سي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړې توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دی چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي؟
داش منصور صاحب ډیره خو نقاط ته اشاره وکړه. واقعا زموږ استاد په ټولنه کې هغه ټول کډرونه چې دی وس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې دوی د آینده د خپل آینده پر رابطه باندې هم چندان د خوشاله نه دي چې څه به پیښیږي. زه د یو ځوان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې اوس قدرت ترلاسه کړی ده زما ورته یوه توصیه ده چې هغوی ټول هغه کډرونه چې د دې خاورې دپاره د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوي دي، هغه کې د بانکداري په سیستم کې وي، هغه کې د اقتصادي برخې په کوم بل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداری کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید د هغوی څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یوه اداره کې غیر مسلکي شخص که هغه بانکداري سیستم وي، که هغه د وزارت مالي سیستم وي، که هغه کوم بل ارګان وي، غیر مسلکي سړی راشي، نو که چېرته یو څوک غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې هغه خپله حکومتداري وکړي، اول د زیات وخت لپاره د هغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهلي کار ته وسپاري. که چېرته اهلي کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعیا دغه زموږ ستاسو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکوسیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي، یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم کدرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم دا خبره پرېږدي، هغه به هم فرار کوي. نو پاینده کې به زموږ استاد هغه د هیواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټپه درېږي. نو دا به نه زموږ استاد د هیوادوالو په ګټه وي، نه به په خپله د خدای مقدس د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مشکل دي نه چې موږ تاسو د امارت اسلامي د همشمول حکومت هر څه چې جوړوي دوی دا نور سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخې چې زموږ ساف هیوادوال سره مستقیما رابطه لري، هدف مې اقتصادي برخې دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دغه ټولو باندې دوی باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپلو نفرو په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نورو برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري، تر څو چې بیرته د خلکو لپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه نیوی خونه لکه مخی اغا ورو چه در لغمان تا ختماتونی او دیر پر طول افغانستان که مجموع که دیر یو خواه امنیتا امنیت دیر زیر بینایی پروژو دیر دی پیشرفت دی پارا دیر دیولپمنت دی پارا دیر پرگرشن دی پارا اساسی انصر دا خوک چه تا امنیت وی او دی امنیت پسان که داغا کم مسلکی او خاص اختصاصي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او داسې خودخواهي غونده راشي چې په هر بخش کې دوی پخپله د خپل نفر استخداموي. نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکراراً وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه دا ده، زما امید دا ده چې باید عجل څومره چې در کېدلی شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري، تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بل پښتنه وکم، راسو دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایزه او نړیواله کچه یه هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي، او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخځيږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چای د پاره محتاج نه وي چې نورو هیوادونو ته لاس غځولي وي چې لطفا هر څه چې کیږي خو موږ ته صرف دومره خوراکي توکي کرا کړی چې زموږ خلک مړ نسی. او داسې کسان نه، د هغه کسان نه چې وایي یو وچه ډوډۍ او شلومبې به وچښم او نور خیر او خیریت دی، دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي، دوی په دا اوسنی وضعیت کې څه کولای سي؟ ستاسو په نظر باندې دغه خلک چې اکثریت، زما په نظر اکثریت په افغانستان کې، زه نه پوهیږم چې واقعیت به څنګه وي، خو دوی څه کولای سي؟
اوس
په کور دننه د مهاجرت او لیږد را لیږد یو ډیر لوی مسله ده. سره دې چې عمومي خبره خدا د چاته به ځان نه رسیږي د موجوده حکومت لوري، خو په سیمه ایزه کچه خلکو کې بیا هم وهم او ترس ستا چې الته خپل لمنې ور وانخلي، ځکه په محلي کچه مسایل همیشه خراب وي. څو چې خبره دې کیږي هغه خلک ټول سره بې ځایه سوي دي له یوې سیمې بلې سیمې ته، یعنی د ټولنې فعال قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهیږي. دوهم بس دا دی چې خپل همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته، خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهیږي چې راتلونکي پالیسي به په څه ترتیب د ځوانانو لپاره د ځوانانو د فعالیتونو لپاره. فرضاً همدا اوس موږ نه پوهیږو، زه خپل نه پوهیږم چې را روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو بانډو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې بحث کوو، د افغانستان په راتلونکي د خلکو په بیدارۍ او په ویښونه مو بحث کوو، آزادانه خبرې مو ورسره کولې، مخکې به وکړای سو که به و نه کړای سو. یعنی دا هغه مسایل دي چې تقریبا د جامع ټول ځوان قشر، نوی قشر، پوخ قشر په دې انتظار کې دی چې نوی حکومت به څه ورسره کوي، نوی حکومت به هماغه ډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي. نو دې ته په کتو دا دی په ډېرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پاتې دي، په ابهام کې دي، په انتظار کې دي چې مخته به څه کېږي، نو ځکه د حالت هم نشي کولای. نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپله هم په دې برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره مننه خیبر صاحب. د همدرد صاحب او احمدزی صاحب ستاسو لور ته په هم راځو پښتنې به درڅخه کوو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 1900 او 15900 مندل شي.
ازادي رادیو اوري زموږ اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ ملمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی، عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی، او ډاکټر فضل احمد زی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی. دوی لمر سره په دې خبرونه کې همدا اوس خبرې کوي. همدرد صاحب ستاسو لور ته براسو، زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي، ځینې کارکونکي د بیر څخه هم خپل وظیفو تنځي. تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان، نوي کسان نه دي ګمارل سوي، تر اوسه او دوی کولای شي چې خپل وظیفو ته ولاړ شي، خپل کار ته دوام ورکړي، دوی ته څه ویل غواړئ چې د دوی حضور په خپل دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه؟
د هغه کسانو لپاره زه هم دومره وایم کوم چې مسلکی خلک دي. مثلا یو څوک دی پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګ نور مسلکونو. دغه مسلکی کسان پر خپلو ځایونو باندې دي په ټولو اداراتو کې، ځکه زه په شهر کې ګرځم، له اکثره طالبانو سره د می خبرې هم کړې دي، دې سره مې بحث هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، له نږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوي. دلته هم همداسې ده، اوس که شون کې پونتونونو ته یا هم شونځي ته په ځینو سیمو کې چې شونځي فعال دي نه دي. یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزی بانک باندې د وزارت مالیه سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی، ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي مسلکي خلک تلای نه شي کار نه شي کوی، ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپله خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بی ځایه کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو، هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو که د ښځو په برخه کې وي او که د نارینهو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. د نن مشکلات دی په دې هیواد کې ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی. موږ یې بل بدیل هم اوس داسې نه لرو چې هغه بدیل یې د دې په ځای باندې وازه کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه هم دا ده چې تر یو څه وخت صبر وکړي تر څو دغه د طالبانو کم نظامي تشکیلات او هغه سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاصو ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري تر څو د دوی حاکمیت ثابت واوسي، وروسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکوونکي کښونکي وي او که په نورو ملکي او نظامي ادارو کې وي موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کېږي پر خپل وخت باندې، مګر تر څو چې د مرکزی بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیه سیستم نوی فعال شوی، ډیر شان د مرکزی بانک او د وزارت مالیه له سیستم سره تړلي کاغه نه شي خلاص، مطلقاً یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخته نه شي وړلی. د نن سهار خبره درته کومه، د څو بانکونو له کارکوونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسې ولې دا روپۍ نه ورکوئ. دوی د عزیزي بانک مرکزی او د مرکزی عزیزي بانک یو کارکوونکي راته وویل چې موږ څو میلیونه ډالر او څو میلیونه افغانۍ د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزی بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي دا څو ورځې د ای ټی ایم کارت له لارې ورکولې، مګر پرون نوړ مورز هغه ای ټی ایم سیستم هم بند شو په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزی بانک خلاص نه شي هغوی هدایت ونه کړي سیستم خلاص نه شي هلته دوی روپۍ نه شي راایستای، او روپۍ چې د مرکزی بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسي ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتوي، او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بله همدرد صاحب مننه. احمد زای صاحب تاسو د همدرد صاحب خبري واوریدلې، دوی ویل چې تر هغه وخت پورې چې ادارې باندې پاتاسي د خلکو اقتصادي وضعیت پر مخ تک نسی کولای او په همداسې حالاتو کې د بحران پر خوا باندې شای خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر په څه کې و؟ مخکې یو دولتي سیستم نه و چې دوی د افغانستان واک ترلاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس ته لوېدلی دی. دا چې سیستم هغه سي نه دی خو طالبان همغه طالبان دي، دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او دا نورې ټولې ادارې فعالې وساتي او افغانستان دا سیستم یې روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی. نو دا چې دوی په خپله مستقي نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنګ کې پاتې شوي دي، نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ور باندې په خپله امارت اسلامی و چلوی او مخت بوجی نو په کار ده د امارت اسلامی ټول مشران سره چې هغه کډرونه چې په غشلو کولو کې یا د پخوانه موجودو یا په داشلو کولو کې رامنځته شوی دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوی دي د امغو کډرو څخه د امغو ظرفیتو څخه استفاده وکړي نو دا چې هغه کډرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکړي نو چې کچی ده دوی د اباغه سابقه کډرونو څخه استفاده وکړي او کار اهل کار ورکی او ټول هغه بخښنه چې هغه حیاتی اهمیت لري زموږ ساتو هیوادوال وته عجل ضرورت لري هغه بیرته زرته فعال کی او په فعالیتو کې د ټول خپل کډرو څخه استفاده وکړي نو دا به نه تنها دا چې د ملت بغاټ بلکې په خپل د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامه دل شي نو امید مو دا ده چې باید په همدغه ارسه کې چې زموږ ساتو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي نو په کار ده چې ډیر زر دوی که چیرته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید یوې خواته پرېږدي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیما د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټې سره رابطه لري په دې عرصه کې باید کار وکړي او هغه کډرونه چې په دې عرصه کې روزل شوي دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په همغه سیستم کې دوی تجربه لري هلته وظایف درلوده هغه بیرته راوغواړي هغه بیرته په خپلو وظایفو باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي ستونزې باید بیرته راکړل شي او ان شاء الله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په پیلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظ هم یو څه نه په تشويش کې دي نو دغه روحي رواني حالت مو کې شي اقتصادي ستونزې به هم رکی شي لکه مخکې چې نورو ورونه وته اشاره وکوله چې دکاندار هم وس حیران ده چې کله یو شی اخلي او په چا خرڅي نو غیب نه پوهیږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږي ځکه که چیرته سبا ته زموږ ساتو ګمرکات نه وي خلاص واردات خلاصونه نشي او داخل د ملک چې کوم میوي اوس په سیزن کې رسېږي د واردات صادرات خلاصونه نشي او دغه بینکي سیستمونه دغه مالی سیستم به تفاعل نشي او د مسلکي خلکو پر اساس باندې پاليږي نو دا غراف را واکړه په مجموع کې په ځای دي چې ورځ ورځ باندې مخفخه کې دوه روانه مخ په جدي دوبوي او اکثر زموږ ساتو هیوادوال به دي د اخیستلو توان مندي هم نه لري نو دا بحران به ورځ ورځ باندې زیاتېږي امید مو دا ده چې زر تر زره دغه حیاتي برخه بیرته فعال شي او د فعالیتو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې دغه افغاني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی بیرته حرکت باندې شروع وکړي
ډیره مننه همدر صاحب خیبر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په هیجی چې ډیری افغانان په دې باور دي مشته ویل دي په غنو راپورونو کې چې نړی افغانانو ته شاکړه له هغه ورسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبري شروع کړي او پرته لدی چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبري وکړي په دې اړه یا هغه په جریان کې واچوي له طالبانو سره مستقیم تماسونه ول او په قطر کې د هغوی د دفتر استازو سره خبري کولې د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه بیا پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطر دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید لدې سره موږ اوریدونکو ویل دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیف شو او نتیجه دا سو چې نړۍ په دې منځ کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکی تر رسیدلې دی چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن دي او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعين وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغه په تیښته کې د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وتل د کډرونو وتل یو عمده خیام دغه اقتصادي اړخ دی سمه د جنې افراد په خطر کې وي خو جنی ندی په خطر کې غوی هم دی وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیارې نه پیږي چې له تیارې وروسته رڼا سته نسته مخته به ډول څنګه سیستم به څنګه سړی به کار پکښې وکولی شي کار به یي نه به یي دغه هغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده نو اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډیر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنۍ برخه 45% چلولی شي او 15% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامداره وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغو بیرته په پښو درېږي او تر هغو خپله ډوډۍ بیرته خپله پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي ځکه ډېره لویه ضربه یې ولیدله په کور کې بې ځایه سول په کور دننه اوس چې بیرته خپلې سیمې ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي 4-5 کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفره یې بیرته شروع کوي طبعاً یو لوی مزل دی نو دغه کورنۍ بې ځایه سوي خلک بیخي شونې نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیرې چې پاتې سوي دي هلته به پاتې کېږي چې هلته خپله یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه بهر ته تلل به راودرېږي کنی دا تېښته که اوس د هوایي میدان له لارې شونې ده په دې لار به ځي که دا بنده سو بیرته هماغه د ترکیه لاره ده هماغه د سمندرونو ځنګلونو لاره ده هماغه خطرناکه لاره به نیسي تر څو یو ګله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مو خواست دا دی خپل موجوده حکومت ته مو خواست دا دی چې دنیا سره اړیکې جوړې کړي دنیا سره ارتباط جوړ کړي او دنیا هواداره کړي چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدرد له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
د ګل خسته ځوان جانا تات چی ترسی د گل خستا زوانی جانا تات چی ترسی پرلی کډیر پتاوري گی مات چی ترسی پرلی کډیر پتاوري گی مات چی ترسی گل خستا ځوانی جانا تا ته چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈی پتاوری مات چیر ترسی